شي. دا مشال ریډیو دی جو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هیلی او سلامونه ومني. د پاکستان د سیاسي او عدالتي حالاتو ترڅنګ د هرات د زلزلې او د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې حال مو په دې خبري غړی کې راوړی دی. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم مراسره دي. کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. له هر سمخ کې خبرونه اوډم به د مشال له خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په ورغزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستنه جوړ شوې دي. پرون د ګل پورل د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په زلزله کې د وجل شو سوونو تنانو د جنازې او تدفین مراسم تر سره شول. اسرائیلي پوځ ویلي چې دوی نن د اکتوبر په لسمه د غزا په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسه 1500 وسلوالو مړی موندلی دي. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په ورغزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستنه جوړ شوې دي. د سیمې یو انتظامی چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن د ورغزو په ډولۍ کلي کې د سکرو په یو کان کې د ګیس سلندر چاودنه شوې او د پیښې جوبل تنان دي د کوهاټ روغتون ته رسولې دي. بلخوا د کوهاټ د ضلع روغتون مشر ډاکټر مشتاق مشال ریډیو ته ویلي چې د دې روغتون ته د پیښې یو لس جوبل تنان ور وړل شوي وو چې دوه زیات جوبل دي د پیښور یو روغتون ته استوریدی. د پیښور هایکور ځینو وکیلانو د افغان کډوالو په زور د ستنولو خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړه چې پکې ویل شوی دی په پیښور او خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان باید په زور افغانستان ته ونه لیږل شي. پرون د اکتوبر پر 9 د پیښور هایکور د وکیلانو د دغې ډلې نه سیف الله محب کاکا خیر مشال ریډیو ته وویل دوی په خپل خواست کې ویلي چې کوم افغانان د پاکستان د شهریت ترلاسه کولو ټولې قانوني شرطونه پوره کوي باید هغوی ته د ښه هیواد قانوني اسناد ورکړل شي.
ای سی سی هولډران دی، پی او آر هولډران دی، کو دچا دلته پیدایش شوی دی، دچا چدن دلته نکاح شوی دا، واده شوی دی، دا غوی ماشومان چدن پاکستانیان شو، دس چدن آغا نو د دې د پاره چدن ما دا پټیشن جمع کړی دی چې د دې د پراپر پالیسی جوړ شي.
په پیښور هایکورټ کې وکیلانو دا درخواست له هغې وروسته دایر کړی چې د سپتمبر په 15 د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې بغیر قانوني توګه میشت افغانان له هیواده وباسي. د خیبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادانو ویلي چې که په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنکړل شوي نو دغه سکولونه به بند کړي. پرون د اکتوبر په 9 په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کمیونټي سکولونو ځینو استادانو وویل چې دوی خپل کار پوره کوي خو تنخواګانې بندې دي. د کمیونټي سکولونو د استادانو د ټولنې مرستیال مشر ارشاد علي په دغاړه مشال ریډیو ته وویل
پدی کې څه تقریبا 1600 یاداسې لګبګ پاتې شوې دي. دا سکولونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته والا شوې دي. خودي تنخواګانې زموږ بندي کړې دي. پدی کې مچ ایریا کې 410 ټیچران دي او ماشومان هم پکې کافی پزرګو ماشومان دي او زموږ تنخواګانې چې کم دي دا د وښتو میشتو د بازي بندي دي.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې تر انتظام لاندې دي. د قبایلي د لو په شمول د صوبې په ځینو لورو پرتو سیمو کې له دې وړاندې هم د کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګانو مسله مخې ته راغلې وه. پرون د ګل پورل د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په دلدله کې د وجل شو تنانو د جنازې او تدفین مراسم ترسره شول. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دردر د پلو د مرستې رسولو د ګډ کمیشن ویان هم دی مشال لیلو ته ویلي چې پرون د زندجان ولسوالۍ د سیاب کلي کې د څه د پاسه 300 وجل شو تنانو چې پکې ښځې او ماشومان هم ول جنازې وشوې او خاورو ته وسپارل شول. بلخوا په هرات او بادغیس کې د اکتوبر د 9 له خونړۍ دلدلی ورشتو لا هم هلته خلک د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خبرو لاندې گیر شوي دي. د دغو دلدلو ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي دوی تېره شپه هم له کوره بهر تېره کړې. بلخوا یونیسیار، یونیسف او ځینو نورو مرستندویا ادارو ویلي چې د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. اسرائیلی پوز ویلی چې دوی نن د اکتوبر په لسمه د غزه په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسه 1500 وسلوالو مړی موندلی دي. د هغې وروسته دا چې د اکتوبر پر 8 د حماس وسلوالو په یوه ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل شول چې پکې 216 هغه ځوانان هم شامل دي چې هلته د موسیقۍ په یوه میله کې ګډون درلو. بلخوا فلسطیني چارواکو له دې وړاندې په غزه او غربي څنډه کې د 200 کسانو د وژنې راپور ورکړی و. د دواړو خواوو په دغه جګړه کې د زرګونو تنانو د ژوبل کېدو راپورونه هم دي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي اسرائیل به خپلو حملو ته دوام ورکوي. حماس ډلې ویلي چې دوی به د هرې حملې په بدل کې یرغمال کړل شوي اسرائیلي وګړي وژني. د دواړو خواوو ترمنځ له هغې وروسته سخته جګړه پیل شوې چې د اکتوبر پر 8 د غزې له تړانګې څخه د حماس برید د اسرائیلو په تیر 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله ده بلل کېږي. د 500 ورځې کرکټ نړیوال جام په دوه لوبو کې نن د پاکستان کرکټ ټوبډله د سریلانکا او انګلند له بنګلاديش سره لوبيږي. دا لوبي په هند کې کیږي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ میچ دا وخت په حیدرآباد کې روان دی. سریلانکا لومړی بیټنګ کوي او د رنزونو او نور حال به په روانه خبرونه کې درکو. د مشال د خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړای دا او د تاسو قربا مجید بابر یما. تاسو کولی شئ ک لمحه په لمحه غړای په غړای ځان خبر ول واړی نو تاسو موږ سره په ټولنیو دو پاڼو لکه ټوئیټر چې ورته ایکس ویل کیږي او فیسبوک انستګرام او یوټیوب ملګری کې دی شی او زموږ ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام ته هم ورتلی شئ. ورجو د خبرونه پیل کو او ک تاسو را سره تم پاتې شئ نو ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په پاکستان کې یو عدالت د خفیه رازونو افشا کولو په یو مقدمه کې د پاکستان پخوانی د پوز مشر جنرال ریټایر جاوید باجوا ته نوټس ورکړی. دا څنګه وشو؟ یو وکیل وایي
خپل زوړ ادمیسی خوندونه نشي دغه کولی دباولی چې مثال به قاعده سزا کې خو البته د نوټس له لارې داسې یو میسج ورکول غواړي چې یاره مثال موږ په دا خبره خوا بده کړی.
په افغانستان کې د صحت د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په هرات کې دا مهال څه صورت حال ده.
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وایي په هرات کې حالات دومره خراب دي چې تصور یې هم نشي کېدای. د دې ترڅنګ د مازورانو نړیوالې ورځ په مناسبت یو جنۍ وایي چې دا پولیو وهلې وه نو خلکو ورسره څنګه برخورد کولو.
همز دغه وجه چې ما د دې خاص رښتې نه درایولې چې خلکو په ټول دا خبرې کولې چې دا خو ګوډه ده سم جړا بره راتله ولې چې بس هر کس به همدغه وی چې دا ولې نه وته یو دا ولې نه وته.
د حماس او اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې حال به هم درکو د مشال تر څنګ وسو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو اورئ او تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې دوستره اورئ. هم شهید خبرونه پیر کو د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. د اسلام آباد های کورټ د سرکاري رازونو ښکارا کولو په یو قضیه کې د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د پوز استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید او دوه خبریالانو جاوید چودھری او شاهد مثیلا ته نوټسونه جاری کړي. دا نوټسونه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق د یو درخواست اوریدلو پر مهال جاری کړي. نور حال څه دی؟ راشد خټکی بیانې.
د اسلام آباد سپریم کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق د یو عام وګړي په درخواست ته پوسټ پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا، د ISI پخوانی مشر جنرل فیض حمید او دوه جرنلسټانو جاوید چودھری او شاهد میتل ته نوټسونه جاری کړي دي. د دوی خلاف درخواست ورکوونکي عاطف علی تور لګولې چې دواړو ریټایر جنرلانو د جرنلسټانو سره د خبرو په وخت د افیشل سیکرټ ایکټ یعنی د سرکاري رازونو پټ ساتلو قانون خلاف ورزي کړې ده. د په دواړو جرنلسټانو هم تور لګولې چې د ریټایر جنرلانو سره مرکې کړې دي او د دوی خبرې په غیر ذمہ‌دارانه انداز په اخبارونو کې لیکلې دي. د پوز دومره ورپولو ریټایر افسرانو ته د عدالت لخوا نوټسونه جاري کول ته جنګران یو لوی بدلون ګڼي. خو قانون پو په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کسی وایي چې عدالت دا کار د پوز د مرزۍ نه بغیر نشي کولای.
چونکه دا دواړه خلک غلي نه پاتې کېدل دي، د صحافیانو سره رابطې روانې وي او دغه پولیټیکل مجلسونه کول. دا خاص کر دا اوس چې جنرال باجوا تازه مجلس کړی دی کنه، نو دا دوی ته ډېره غټه ستونزه جوړه کړې ده چې په فوج کې په بغاوت راسي او دغه براسي خپل زوړ ارمی چیف خونو دونه نشي دښکولای دباولې چې مثال باقاعده سزا کې. خو البته د نوټس لاره داسې یو میسج ورکول غواړي چې یاره مثال موږ په دا خبره خوا بده کړې، نو زما داسې خیال نه دی چې دا جوډیشری په خپله دومره همت کړی دی، دا کار یې کړی دی، یا دا کوم چې کمپلیننټ دی دا دومره زړور دی چې د جرنیلانو خلاف کې سوکي.
درخواست ورکوونکي د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ته حکم وکړي چې د څلور وړو کسانو خلاف اف آی آر درج کړي. د ټی وی چینلونو انتظام کوونکو ادارې پیمرا نه هم په دواړو ژورنالیسټانو د پابندۍ لګونو غوښتنه کړې ده. عدالت د اف آی آر مشر ته هم نوټس جاری کړی دی. د یادونه وړ ده چې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف هم د افیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمه جوړه شوې ده. خو د دې قانون جوړېدو نه پس دا لومړی ځل چې ریټایر فوجي افسرانو خلاف هم د دې لاندې مقدمه جوړولو درخواست عدالت ته ورکړل شوې ده. عدالت ته درخواست بیا اورېدلو لپاره لا تر اوسه نیټه نه ده ټاکلې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اورېدلای شئ.
اوبدم کتاب مشال ریډیو ته وګیا او تاسو په مې بل راپور تر راغړوم. د اکتوبر پر نهمه په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع شوې چې پکې ویل شوی هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی او یا هم په هغه هیواد کې لوی شوی او ودونه شوی دی باید پاکستانی شهریت ورکړل شي. دا درخواست د سیف الله محب کاکا خیل په نوم یو وکیل جمع کړی دی. نور حال د پیښور غلام غوث راکړي.
د پیښور های کورټ ځینی وکیلان وایي دوی د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو او د دوی د ستنولو په ضد ځینی خواستونه په پیښور های کورټ کې داخل کړي دي. وکیل او قانون پوه سیف الله محب کاکا خیل په پیښور های کورټ کې یو خواست داخل کړي چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره دی یو پالیسی جوړ کړي شي او چې کوم کډوال د پاکستان شهریت ترلاسه کولو حقدار دي نو دا وی د ستنولو په ځای دی هغوی ته د پاکستان شهریت ورکړي شي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وکیل سیف الله محب کاکا خیل د اکتوبر په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل
ای سی سی هولډران دی، پی او آر هولډران دی، کو د چا دلته پیدایش شوی دی، د چا چې دلته واده شوی دی، نو دا غوی ماشومان چې د پاکستانیان شو چې چا سره واده شوی دی نو هغه چې د قانون مطابق چې هغه شهیت اغشتی شي. د دې لپاره چې ما دا پیټیشن جمع کړی دی چې د دې د پراپر پالیسی جوړ شي او د هغې مطابق چې بیرقدا الیګل امیګرنټ چې دا چې کوم پاتې شي نو هغه دې اوباسي.
پیښور های کورټ کې د افغان کډوالو په اړه دا خواست د هغې وروستو ثبت کړی شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په درېمه نیټه د مرکزي اپیکس کمیټې د غونډې وروستو په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي، ګنې وروستو به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. په پیښور های کورټ کې وکیل او قانون پوه فهیم مروت د اکتوبر په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې ډیر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ سره تړلي هنرمندان هم په تیرو دوو کلونو کې پاکستان ته سره د خپلو کورنیو راکډه شوي دي او که دوی واپس لیږدول کیږي نو د دوی ژوند به د لوی خطر سره مخ شي. وکیل فهیم مروت زیاته کړه چې دوی په دې وجه په عدالت کې د دوی لپاره هم د جلا خواست داخلولو کار پیل کړی دی.
افغان سنگران دلته چې کوم راغلي دي هغه ته یو جنون تھریټ دی. نور داسې زنانه دي ما سره هغې لپاره زه پیټیشن تیاروم، یو ورځ دوه کې به جمع کړو. هغې هلته په این جی اوز کې کار کړی دی.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د اکتوبر په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه نگران حکومت د افغان کډوالو د ویستلو خبرې پیل کړې دي نو افغان کډوال د ډیرو مشکلاتو او فشار سره مخ شوي دي. بریالي میاخیل زیاته کړه دوی د پاکستان د حکومت غوښتنه کوي چې ناقانونه افغان کډوالو سره دی هم ښه سلوک وکړي ترسو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوې راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي.
دی خو چې دا کله اعلان کړی دی یو لوی ټینشن د عام یو سپه ده چې د خلکو په ذهنونو باندې راغلی ده او ولا ټول مهاجر وباسي. خو موږ دا خلک کوشش کړی هضم کړی دی چې دغه د ایس یو پی وار خلک په دې باندې مطمئن کړو چې تاسو ته مشکل نشته او کوم ان ډاکومنټس خلک دي نو هغې خلکو ته دوی چې دا وباسو. خو هغه هم موږ چې دا کار مه کوئ، تاسو هغې چې راغلي دي پناه راوړی ده دلته، موږ هم چې راغلي وو موږ چې پناه راوړي موږ خو اوله موږ ډاکومنټس نو راکړي وروسته راکړي دیم چې راغلی اوس پناه راوړي اوس پله پکاره چې ډاکومنټس ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې 14 لکه راجسترډ افغان کډوال ژوند کوي شوی او په هم دومره شمیره کې غیر رجستر افغان کډوال هم په پاکستان کې دیره دي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د معاملاتو مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 14مه نیټه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک سنبالولو وروسته د وو لکونه زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځي استادانو د اکتوبر پر 9مه په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دړکه ورکړې چې که په یوه اونۍ کې تنخواګانې ورنکړل شي نو دا سکولونه به بند او احتجاج به پیل کړي. دوی وویل زیاتره استادانو ته له تیرو 28 میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړل شوې. مشال ریډیو هم پرون هڅه وکړه چې د دې استادانو د غوښتنو په اړه د تعلیم د محکمې د چارواکو دریځ معلوم کړي، خو هغوی سره په خبرو ونه توانېدو. نور حال له پیښوره غلام غوث راکړي.
د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځیو استادانو دوی ته د خپلو تنخواګانو ادا کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 9مه نیټه په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي او قبایلي ضلعو ګڼ شمېر استادانو ته د تیرو 28 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. د کمیونټی سکولونو د استادانو د ټولنې مرستیال مشر ارشاد علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا 2200 سکولونو په دې کې سره تقریبا 1600 یاده سي لګبګ پاتې شوې دي. دا سکولونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته والا شوې دي. خو دې تنخواګانې زموږ بندي کړې دي. په دې کې مچ ایریا کې 410 ټیچران دي او ماشومان هم پکې کافي پزرګو ماشومان دي او زموږ تنخواګانې چې کوم دي دا د 28 میشتو د بازي بندي دي او بازي ته د 2 میشتو ملو شوې ده. هغه ته د 1300 د 1900 میشتو بند ده او یو زموږ تنخواه هم 21000 ده. حالان کې په ګورنمنت سکولونو کې لکونو په تنخوا ریګولر ورکول کیږي. نو موږ هم په دې مجبور یو چې موږ سکولونه بند کوو. ولې د دین علاوه بل چاره موږ سره نشته.
د باجاور د یو کمیونټی سکول استاد نعمت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د لوی مدینه دوی ته د تنخواګانو نه ورکولو په وجه دوی د سختو مالی ستونزو سره مخ دي او که په یوه هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو دوی به بیا د احتجاج په توګه کمیونټی سکولونه وتړي.
زمونږ کومه تنخوا ده ټوټلی چې څومره ده موږ ته فوراً ریلیز کړلی شي. خو دا موږ ته په یوه هفته کې ملاو نشول نو موږ به احتجاجونه کوو. دا کوم ماشومان چې زمونږ سره راسي دي او د دوی پیرنټس دا به موږ روباسو ځان سره ځکه چې دا زمونږ ځان له مسله نه ده بلکې دې سره چې کوم دی له کونو ماشومان دا سفر کیږي او موږ به راځو عدالت ته بمزو چې څومره زمونږ نه کیږي نو موږ به کوم دی د خلکو خلاف چې کوم دی خپل آواز وجوده.
د دوی د غوښتنو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې د بیلابیلو چارواکو سره رابطه وکړه خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغوی لخوا سره د عمل ترلاسه نه کړو. البته د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته د کمیونټي سکولونو په اړه ځینې دستاویزات راولېګل چې تر مخه یې د کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګانو ادا کولو په تیرو وختونو کې هم دا ډول ستونزې رامخته شوې دي. خو بیا د زیاتو کمیونټي سکولونو د استادانو دا ډول ستونزې حل شوې دي او ځینې کمیونټي سکولونه په دې وجه ختم کړي شوې دي چې د حکومتي طریقې کار او معیار مطابق نه وو.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ژمنې سره سم هرات ته ورزو. په هرات او بادغیس کې د شنبې ورځې د دلدلې د پولو کورنیو ته د افغانستان له دننه او بهر د مرستو رسولو هڅې روانې دي. د دغې دلدلې د سلګونو قربانیانو د جنازې مراسم پرون ترسره شول. پرون یو وار بیا د دلدلې ټکانو خلک اندېښمن کړل. سفیولا ستانګری پی نور تفصیل لري.
د افغانستان په لویدیز په تیره بیا هرات کې د خونړۍ زلزلې درې ورځې اوښتي او خلک لا هم د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې سار دي. تر څنګ یې زیانمنو ته د مرستې رسولو هڅې هم دوام لري. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمدالله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله ځپلو د مرستې رسولو د ګډ کمیسون ویاند هم دی، ازادي راډیو ته ویلي پرون د زندهجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د څه د پاسه 300 قربانیانو چې پکې ځوانان ماشومان او ښځې شاملې وې جنازې وشوې. په هرات کې د دوشنبې پر ورځ د زلزلې درې ټکانونه هم حس شول چې خلک یې ویرولي دي. راپورونه وایي اکثره خلک د زلزلې وروسته د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر شپې تېروي. د هرات یو اوسېدونکي شکیب شهابي چې تېره شپه یې له کوره بهر تېره کړې پرون ازادي راډیو ته وویل
مردم د بلوارو د سړکو د پارکو
خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تېره کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانیو لرې پاتې کېږي او یوه له ویرې او ترهې ډکه شپه مو تېره کړه. خوست، لوګر، کونړ، نورستان او ننګرهار کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د راټولولو هڅې روانې دي. د افغانستان د کرکټ نړیوال ستوری راشد خان د بسپنې راټولولو لپاره آنلاین کمپاین هم پیل کړی. ویل کېږي چې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا او بهرني پیژندل شوي هنرمند عدنان سمی هم د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي زیانمن شوو خلکو ته د څښاک اوبه برابروي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما دفتر وایي که څه هم خیمې او نور توکي ویشل شوي خو په ځپل شوو سیمو کې اړتیاوې ډېرې دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت پرون وویل یو شمېر کسان لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي او وضعیت بیړنی دی. د وزارت ویاند جانان سائق د مرګ ژوبلې په اړه نوې احصایه ورنکړه خو ویل لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې تر 4500 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د راغلي زلزلې په لړ کې مرستندوی سازمانونه وایي چې د هرات د زلزلې د ستراتیژۍ ژوروالی له تصور څخه هم زیات دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدماتو مشر ډاکټر ایلا ابو زید د مشال ریډیو افغان څانګې ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ادارې د ژغورنې او روغتیایي ډلې له نورو مرستندویانو سره د ټپیانو د درملنې لپاره په کار بوخت دی. صفی الله ستانکزي له ډاکټر ابو زید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې د هرات د پیښې په اړه څه ډېر پام جلبوي. نو هغه وایي
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وضعیت تریخه ډیر زیات خراب دی چې خلک یې په اړه فکر کوي. دا یو وړه پیښه نه ده، دا یو لوی بیړنۍ پیښه ده چې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر په 8 سوي وه. که څه هم 6.3 درجه زلزله شایي ډیره خطرناکه ونه بلل سي، خو د افغانستان د سیمو کې د کورونو او ودانیو ساختماني شکل ته په کتو ګڼ کورونه ورانه او په خاورو بدل سوي او خلک یې په خپلو کورونو کې لاندې کړي دي. د ودانیو سختو برخو خلک ژوبل کړي دي. زهیرات کې وم او روغتون کې مې ولیدل چې 2/3 برخه ټپیان ښځې او ماشومان دي. دلته د شاوخوا 350 کسانو خبره کوم، ګڼې په سر باندې لګېدلي او د یو شمېر نور هم لاس او پښې مات دي. دا ښکار کوي چې د افغانستان ګڼ کورونه د دې اندازې زلزلې تاب نه لري، نو اغېزې واقعیا پراخې دي. دغو کسانو شمېر هم چې ژوند یې له لاسه ورکړي یا ژوبل دي ډېر زیات دي.
The numbers of those who are injured and lost their life is also massive.
What has WHO done to help the
WHO la ghizmano sara de mrasto la para tardida mat sakri di
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO da zalzale la awalani takanun urusta jan simi tabarasawa هرات کې زموږ کارکوونکي حفظوي روغتون ته ولاړل. د داسې پیښو او بیړنیو شرایطو لپاره د چمتووالي په خاطر موږ یو نیمه میاشت مخکې د هرات حفظوي روغتون او نورو روغتونو روغتونونو ته د لوی مرګ ژوبلي د مدیریت په برخه کې مرستې وکړې. زموږ کارکوونکو او د روغتون ډاکټرانو په ګډه په ډېرې چټکۍ د لوی مرګ ژوبلي د مدیریت کار پیل کړ چې پکې د هوګونو ټپیانو تنظیمول شامل دي چې روغتون ته راتلل. زه ارقام نسم درکولای خو دې عملی تګلارې له موږ سره د ګڼو ټپیانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړه او په وخت مو د هغوی درملنه وکړه. په عین حال کې ډبلیو ایچ او په بیړنۍ توګه طبي وسایل او درمل روغتون ته ورسول، څو عملیاتونه ترسره کړي او د ټپیانو ژوند وژغوري. د څه باندې زرو تنو ناروغانو د اړتیا وړ طبي وسایل او درمل مو د هرات روغتون ته ورکړل. د ډبلیو ایچ او سیار ټیمونه هم زلزله ځپلو سیمو ته ورسېدل او درملنه پیل او ناروغان روغتون ته رسول. زموږ د ساري ناروغیو د کنټرول ډله هم آماده باش دي. د شدید ناسناستي یا سرخکانو یا نورو سختو ساري ناروغیو څارنه کوي، ځکه موږ لا غزمونو سیمو د داسې پیښو د راتلو تمه کوو. دلایل هم معلوم دي، خلک سرپناه نه لري، د باندې بدیږي، شدید ناسناستي شایي پیښه سي ځکه د څښاک پاکي اوبه نسته، یا هم د سرخکانو پیښه رامنځته سي ځکه د مسونیت کمشتي او دا لپخوا هم یو ستونزه. نو دا سیاحت منحڅه کوي چې په غزمون خلکو کې دي د دې روغتیاي ستونزو خطرات راکم کړي.
Of this on affected population.
You're dealing with a Taliban government or officials who have banned women helpers.
تاسو د طالبانو له حکومت یا چارواکو سره په تعامل کې یاست چې خزي لکاره منه کړي اند ملګرو ملتو په ادارو کې هم دغه حالاتو کې هم غږی څنګه ممکنه ده؟
Out of 45,000 we have 40% of them as are females in different capacities.
مگر شجنا صحیح کارمندانی لګي نه دی پاته کړی چې کارته لاړ نسی. خو بیا هم د شزو د تعلیم لنشتوالي سره به موږ د دې انتظار کوو چې نور به شزنه روغتیا پالانی ونه لرو، هغه څه چې افغانستان کې ورته ډیر اړتیا ده. همغږي روانه ده، موسسه له صحیح برخې سره همغږي کوي او دا یو اړتیا ده څو یقیني سي چې د یو کار دوه واري ونه سي او هم لومړیتوبونه او مهم کارونه ترسره سي. له لومړی ورځې د روغتیا نړیوال سازمان تر مشرۍ لاندې د روغتیایي سکتور ورځنۍ غونډې ترسره کیږي. زه غواړم دا هم یاد کړم چې تر اوسه مو اضافي منابع نه دي ترلاسه کړي، که څه هم د ملګرو ملتونو بشري مرستو ادارې یو ان او چا 15 میلیونه ډالر د لومړنیو کارونو لپاره جلا کړي، خو دا شرایط د پکتو واقعا کمی پیسې دي. تر څنګ یې تر اوسه مرستندوی ادارو ته نه دي رسیدلي، ممکن راتلونکو ورځو یا راتلونکو اونۍ کې ورسیږي. خدا پیسې د ټول برخه لپاره دی، یوازې د روغتیا لپاره نه دی.
But these are for all sectors, not for health only.
Okay, thank you. Last, what should the locals do?
سیمې خلک باید څه وکړي چې په دغه شرایطو کې خوندي پاتې شي؟
If the houses are partially damaged, they should avoid it in the coming period.
کچيري کورونا قسمي ورانسيوي وي، خلک باید راتلونکي کې ترې کار وانخلي ځکه د زلزلې نور ټکانونه هم راتلای شي. موږ باید سیار ټیمونه په سیمه کې ولرو. کچيري څه پیښیږي هغوی په وخت اقدام وکړي. کچيري ځینې پیښې وي هغه باید نږدې روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي. مزمن ناروغان لکه په لوړ فشار او شکر اخته ناروغان باید صحیح ټیمونو ته نږدې وي چې خدمات ورته په وخت ورسول شي. تر څنګ یې ماشومان او هغه څوک چې ناروغان به هله د چي روغتيایي مراکز ورته نږدې وي او خدمات تر لاسه کړي. همداراز له ټول نورو ادارو غواړم چې د خلکو د اړتیا وړ لومړني خدمات ورسوي. زما هدف سرپناه اوبه، حفظ الصحه او نور خدماتي.
The people needs here I'm talking about shelter, water, sanitation and other services as well.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اودین کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د خیبر پښتونخوا په اورګزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لسنه جوړ شوې دي. د کوهاټ د ضلع روغتون مشر ډاکټر مشتاق مشال دی ته ویلي چې د دې روغتون ته چې کم کسان ورول شوي په هغه کې دوه جوبر کسان دي د پېښور روغتون ته استولي دي. د پاکستان پوځ ویلي د اکتوبر اتمې او نهمې ترمنځ شپې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د بلوچستان د جوب ضلع د سنبادۍ سیمې په عملیاتو کې 15 وسوال وجودي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې په خپل بیان کې دا نه دي ویلي چې وسلوال د کومه ده. د پېښور هایکورټ ځینو وکیلانو د افغان کډوالو په زور د ستنولو خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړی چې پکې ویل شوي دي په پېښور او خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان باید په زور افغانستان ته ونه لیږل شي. د خیبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادانو ویلي چې که په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنه کړل شي نو دغه سکولونه به بند کړي. پرون د اکتوبر په 9 په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کمیونټي سکولونو ځینو استادانو وویل چې دوی خپل کار پوره کوي خو تنخواګانې د 2 میاشتونه بندې دي. پرون د ګل پورل د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په 100 کسانو په زلزله کې د وژل شوو تنانو د جنازې تدفین مراسم ترسره شول. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله ځپلو د مرستې رسولو د ګډ کمیشن ویاند هم د مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د زندجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د سر پاسه 300 وژل شوو تنانو جنازې وشوې. اسرائیلی پوځ ویلي چې دوی نن د اکتوبر پر 10 د غزا ترانګې په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسو 1500 وسلوالو مریضي موندلې دي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر پر 10 د حماس وسلوالو په یوه ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی او د خبرونو لنډیز مور ته بیانولو او د دې نه پس وروسته اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې حال درکو. اسرائیلی پوځ ویلي چې دوی نن د اکتوبر په 10 د غزا تړانګې په سرحدي سیمه کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسه 1500 وسلوالو مړی موندلې دي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالو په یو ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل. په دغو کې 240 هغه ځوانان هم شامل وو چې هلته د موسیقي
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لاپسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکې بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوې د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبري اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 200 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل 3 بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زله خاورو راوستلم ما ویلی دل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روختون کې سترګې پرانیستی و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او تپین شوی.
حماس د شنبه پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی، ما هغې ته هیڅ هم ونشو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر 150 اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
د
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروي
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د راتلونکي راپور د خبرولو نه مخکې درته د مهال د کرکټ د نړیوال جام په سلسله کې په د هند په حیدرآباد کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړو او د نهو لوبغاړو په سوځېدو یې 340 منډې جوړې کړې. پاکستان دا مهال د دغه هدف په تعقیب کې دی او د دوو لوبغاړو په سوځېدو یې په سکم 8 اوورونو کې 10 منډې جوړې کړې دي. تاسو مشال لیډیو تغوگی نن د دماغی صحت د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د دماغی ناروغانو شمیر 3 میلیونه دی چې یو زیاته برخه یې خزینه ناروغان دي. د دماغی او نفسیاتي ناروغو ډاکټران وایي د دماغی ناروغانو په شمیر کې د اضافه یو عمده عامل د خلکو ناپوهي ده چې ډاکټر ته تک پر ځای په زیارتونو ګرځي او یا هم کوټګرو ته ورځي. په دې اړه باندې زموږ د خبریال شانواز ترې راپور اورو چې د ملکن د بټخیل د جوړ داسې مېرمنې د خبرو پیلېږي چې په ماشوموالي کې پوریو وهلې وه او وروسته یې د واده نه کېدو له امله په صحت باندې اثر او دماغي صحت باندې اثر وشو. دا راپور اورو
داولی نو د یو لکه د سی خبرې به را تکولې جدا ټوله خبرې به ما مسلسل اوریدي. کله بچا سوي او کله بچا سوي ټوله شپه بس د قشانت ناس ته مال به خوب نه راتلو.
د بټخیلی حسینه بیبی وای ماشوم وادي کې ورته د پولیو ناروغي شو او یو وخت پي مزوره شو. د دې خبره دا پرونو خويندو کې تر ټولو مشره ده. د ماشوم وادي وخت پي تیر شو خو د ټنشن یا دماغي تکلیف وخت هر شروع شو چې کشران خويندي واده شو.
هم بس د کوا جواب چې ما ته څه خاص رښتې نه دی راغلی چې خلک په ټوله دا خبرې کولې چې دا خو ګوډه ده. سم جړه بره راتله ولې چې بس هر کس به هم دغه وی چې دا ولې نه ودی او دا ولې نه ودی. نو خلک به دسی وی چې لکه زما معذوری نشو زما ګناه ده دا یو زما دا غلطه غلطی ده.
د صحت نړیوالې ادارې په خپل سګن ریپورت کې لیکلي پاکستان کې د دماغي ناروغانو شمیره 3 میلیونه ده. ولدی دي ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو کمیډي ارزيات دي. دوی لیکلي په 1 لک ناروغانو 0.9% ډاکټر شته. معنی په 15 لک ناروغانو کې یو سایکاټرست یا د دماغو علاج کوونکی ډاکټر شته. ادارې دا هم لیکلي دي تر ټولو زیات ناروغي په زنانو کې دي. ورپسې په ماشومانو او نارینه کې هم دغه ناروغان زیات دي. د دې ناروغي وجوهات کې نور کوم رقم عوامل شامل دي؟ نفسیاتی ماهر ډاکټر همدرد یوسفزی مشال رادیو ته وویل
زیات تر چې د دې کمرې شو د ریسرچ شو د پای کې هغه موروثیت پکې د ټول نه غټ فیکټر دی. د هغې نه علاوه په شخصیت کې په ماشوموالو کې په هغې کې چې د ماشوم هغه عمر سخت تیر شوی وي ورسره جسمانی طور یا جنسي طور چې دی تیری شوی وي هغه خلکو کې چې دا د دې بیمارو شمیرنه چې د هغه زیات وي.
د دې خبره زین رپورټونه داته هم شته چې لاندو وختونو کې د ملکی حالات او د بیروزګاری د وجه هم ګڼ شمیر خلک د نفسیاتي فشار د لاندې وي. د وویل کرونا ناروغي هم د خلکو په نفسیاتي دباو کې اضافه کړې وه. حسینه بیبی وای هغه چې ناروغه شو پلار ډاکټر له بوتله هغه ته ورته د دماغو ګولې ورکړي چې تر اوسه یې خوري او حالت یې ورسره تر دې وخت پورې خده. مشهد رادیو د ډاکټر همدر یوسف زینو پوښتل د نفسیاتي ناروغي کوم بل علاج چې د دوایانو ترڅنګ او یا د دوایانو نه علاوه وي هم ممکن دی؟
د دوایانو په ذریعہ باندې علاج او دویم چې دی هغه د سایکوتراپی یا د خبرو په ذریعہ باندې علاج د دې همدر چې پاره کې یوګا راځي پاره کې موسیقي راځي عام د کم اکسرسایز دی دا پکې راځي کم سټریس وی سټریس والا ماحول وی دا غنه د وتلو طریقه چې دی هغه بیا د لایف سټایل ماډیفیکیشن یا د هغه ترغه د دقیق کوپینګ خودل طریقه خودل چې جون کی مسلې راځي دغه مسلو نه خلک څنګه څنګه وته شي.
ډاکټر همدرد یوسف زیو وی تر ټولو غوره خبره ده چې یو څوک داسې ناروغ وي تر ټولو اول د نفسیاتي ډاکټر ته وخودل شي ځکه هغه ناروغي تشخیصول شي. دوه ډیر خلک لیدلی چې خپل ناروغ تن د پیریانو او خاپیرو یا کوډو او جادو معلومولو تنانو پسې ګرځوي خو دغه نه خو علاج دی او نه د مریض ناروغي ټیکې دی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګي او دونکو په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ټاکنو کمیشن ویلي دی چې د راتلونکو کال د جنوري په خیرنه یو نه کې به ټاکنې کوي. سیاسي ګوندونه تر اوسه د ټاکنو د حتمی نیټې په اړه باوري نه دي او وخت په وخت د دې اظهار هم کوي. په داسې حال کې چې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو قضیو کې په زندان کې دی، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند مشر براول بټو زرداری ویلي دي چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په شمول باید ټولو ګوندونو ته برابره او یو شان موقع ورکړل شي. تفصیل راشد خټک ناور.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپل پارټی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید ټولو ګوندونو ته د برخه اخیستو لپاره یو شان او برابره موقع ورکړل شي. دوی خپل مخالف ګوند تحریک انصاف ته هم دغه اسانتیا ورکولو غوښتنه وکړه. په 8 اکتوبر په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې سیاستدانان باید د جلونو رخلاص کړل شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اشاره وویل چې کچا سره جرم کړی نو د قانون مطابق عمل دې ورسره وشي. دغه شان د جکه بابا د دورې په مقابل اول بټو زرداری هم د تر انتخاباتو کولو او ټولو ګوندونو ته برابر مقور کولو خبره وکړه. بلخ د مسلم لیگون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د انتخاباتو وړاندې د لندن نه پاکستان ته د راتلو اعلان کړی دی، خو سیاسي ګوندونو لا تر اوسه داسې هلې ځلې نه دي پیل کړي چې د انتخاباتو ماحول جوړ کړي. د سیاسي مشرانو د موقف او په ملک د انتخاباتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل
دی پی ٹی آئی لکھو دا کا پلینگ فیلڈ ورکور واڑی خو عمران خان لورکول نواڑی او پا پی ٹی آئی مطلب عمران خان دے چھے عمران خان دے علاوکی نا بیا خواہی تا اس پرابلم نشتے مسئلہ صرف عمران خان دے پدے وقت کے لیول پلینگ فیلڈ دے ورکول واڑی مائنس عمران خان نواز شریف بم پاکستان تراشی الیکشن بموشی او سنگ چھے پاکستان دا عدلی انصاف دے بس آغا سے سسنو دے مخامخ کی شیبہ کلیر کی او واشنگ مشین کی بے واچی ہو تا تب یو نوے پروڈکٹ و سوا پروڈکٹ بدلتے ملاوش
دونه د انتخاباتو کولو په وخت هم متفق نه دي. پیپل پارټي د زر ټاکنو په حق کې دا مسلم لیگ نون له انتخاباتو وړاندې د ملک معاشي او امنیتي وضع سمولو خبرې کوي او جمعیت علماء اسلام په جنوري کې د انتخاباتو مخالفت په دې بنیاد کوي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او د خلکو لپاره پولینګ سټیشنونو ته تلل ګران وي. د مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری د بیانونو په برکه ته ځینې نگار په پېښور کې د جی ان این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
ما په خیال باندې دواړو مشرانو دا خبره چې دا نو دا ماته یو سیاسي بیان ښکاري، لکه چې په ډیرو سیمو کې د عمران خان د پارټۍ یا د تحریک انصاف د هغې کارکن هم متحرک پی او دلته هغې یو ښه قابل لحاظ ووټ هم لري. په 13-13 زه د پاکستان پیپلز پارټۍ په حوالې سره هم دا ویلی شم چې د کراچۍ حالات یا د حیدرآباد حالات ټیکته اندرو سندھ کے بعد غب ووٹ واخلی خود کراچی حالات چپنگ گورو یا دا حیدرآباد حالات چپنگ گورو غٹ خارونو تو التا اس ہم عمران خان یو قوت لری.
په 8 اکتوبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون غونډه هم وشوه چې د نواز شریف بیرته راتګ لپاره د تیاریانو جایزه واخیسته، خو ډېر تجینې ګران په دې نظر دي چې تر څو د انتخاباتو لپاره حتمی نیټه نوي ټاکل شوې تر هغې پورې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد او انتخابي ماحول جوړېدل ګران دي. دا هم ویل کېږي چې کامران خان چې په بیلابیلو کیسونو کې په اډیاله جیل کې بندي دي په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو د هغه په لویان به نتیجې ونه مني او په ملک کې به سیاسي استحکام راتلل ګران شي. پر روانو څو میاشتو کې د انتخاباتو کېدل ځکه ډېر امکان لري چې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان اقتصادي ستونزو کمولو لپاره د قرض ورکول نه وړاندې په ملک کې د استحکام راوستلو غوښتنه کوي چې د الیکشن نه بغیر راتلل ګران دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو مومندو ته په مومندو کې د زراعت محکمې د دې سیمې کروندګرو ته د غنمو د کر په برخه کې مشورې ورکړې دي. د مومندو په زیاتره ځمکه غنم کرل کیږي، خو کروندګر یې وایي د تیرو سو کلونو راهیسې پر وخت د باران نه کېدو له وجې د دوی کروندې زیانمنې شوې دي. دوی په ټوبېلونو کې د اوبو د کمۍ له امله هم شکایت کوي. د پاکستان موسمیاتو محکمې په عین وخت کې راتلونکي دسمبر میاشت د بارانونو اټکل کړی دی او له همدې وجې کروندګرو ته ویلي چې د نومبر تر پای غنم وکړي. شانواز ترګری تفصیل روښانه کړ.
د محمود د زراعت محکمه وای دغلته د بارانونو د کمی د وجه کروندګر کول شي چې د شلم اکتوبر تر اولنی نومبر خپل کروندې وکړي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې اوبه شته هغوی باید تر 15 نومبر پورې کروندې پوره کړي او تر هغې ونه ځنډوي. سږکال کروندګرو د غنمو کروندو ته تابعه کړې ده، خو وای که باران وشي نو کرونده به په وختو کې ګینې، نو لکه د 13-15 کلونو په شان به غنم خو وکړي خو فصل به ښه ونه ټوکېږي. نظر شیر د پنډیالۍ تحصیل اوسېدونکی دی. دغه سیمه خو باراني ده، خو ځینې خلکو په کې تر د شپېتو پورې د شیشو په واسطه د اوبو کویانو نه کروندې کولې. اوسې څه حال دی نظر شیر؟
تقریباً
د زراعت د محکمې په خبره په دغه کې په 80% ځمکه باندې غنم کرلې شي، په 30% ځمکه سبزیانې او نور رقم فصلونه کېږي. په نورو کروندو کې اوربشې، شړشم، جوار او سبزیانې شامل دي. د لکاړو تحصیل اوسېدونکي ملک ګلشاه صافي مشاد رډیو ته وویل د دوی تحصیل د نورو تحصیلونو پرتله هواره او زرخیز ځمکه لري، خو که کوم مشکل ورته شته هغه د اوبو د نشوالي او د بارانونو د کموخت دی.
کله باران وشي نو موږ وتر راشي نو موږ فصلونه کرو، چې باران نه شوي که دا میاشت وروسته یا دوه میاشتې وروسته موږ د مجبورۍ نه بیا هغه باران ته ګورو، ځمکې کرو. بیا د اوبو خبره، د اوبو خو دلته د سولر سیسټم ډېر کم دی، 2% نه دی. دلته د بجلی دومره ټیم راځي چې زه هغه خپله یو د وړه ډیګۍ د هغه تېړه کوم، نو پټي خو لا جدا خبره ده. موږ جواران کرلي و او هغه زموږ نه دغه شانته خراب شولو اوسلو هغې هغه کم پیداوار چې موږ لرانه کړو.
د پنډیالۍ ګړنګ نومې سیمې اوسېدونکي ناصر خان وایي دغه سیمه کې به په تېرو وختونو کې کرونده زیاته کېده، خو دا څو کاله وشو سوکړې دي، نو نه یوازې غنم بلکې نور فصلونه او تر دې چې ځنګلي بوټي او مرغۍ یې هم متاثره کړي دي.
او وربش او شړشم خو اوس هم لګیا دي خلک کوي، خو وچکالي د بارانونه نشته. په دې وجه باندې کېدای شي لیټ شي، الله دې مهربانه شي، بارانونه دې وشي. خو تخمونو مسله ده، ځکه چې دا 2-3 کاله وچکالي وچلېده، نو بس که حکومت چرته د خلکو سره لږ مدد وکړي د خاورې او د تخم، نو خلک به ډېر په خوشحالۍ باندې خپله کرکیله وکړي. که نه وي نو تخمونه شتم نه دي، او کوم چې دي نو هغه خو تا ته پته ده بازار کې هایبرید تخمونه دي، هغه کېږي نه. تخم نشته، مطلب هسې غنم والي خلک یې پاک کې هغه وکړي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا څو ورځې وړاندې خپل یو رپورټ کې لیکلي و سږ کال به 15% اوبه کمې وي، مانا دا چې ګنې بارانونه به ممکن نه ده کم وشي. د محمد دود د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشاد رډیو ته وویل محکمې ته د غنمو تخم میلاو شوی، یو من مانه 50 کیلوګرامه په 2500 روپۍ میلاوی دی شي، او نوم یې ګلزار 2019 دی. کروندګر یې اخیستی شي د زیاته کړه چې لکه د تیرو وختونو په شان په رعایتي قیمت میلاویدونکي غنم خو نشته. البته که راتلونکي ورځو کې حکومت کومه پالیسي ورته برابره کړه، نو رجسټر کروندګرو ته به څه نا څه روپۍ واپس کېدی هم شي. د موسمیات محکمې هم ویلي دي امکانات شته چې په لنډو ورځو کې باران نه شروع شي، او دوی د دسمبر پورې خپل اډوایزری مانه مشوره کې کروندګرو ته لیکلي وو کروندګر باید غنم د 15 نومبر پورې خامخا وکړي او د کر نه وړاندې دې په اوبو کې لامد کړي. شانواز ترکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکو د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتي حالات چې د څو میاشتو راهیسې اندېښمن دي، دوی غوښتنه کوي چې په ضلع کې د امنیتي وضعیت ښه کولو په لړ کې د حکومت خپلې ذمواری پوره کړي. بلخوا د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالت ښه کولو لپاره پوځ او پولیس په ګډه ګامونه پورته کړي دي چې ضربه نتیجې ورکړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپورټ کې واورئ.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانګ بټانی قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته وویل خود ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع امن حالات ښه کول د پورا پولیس او پوځ ګامونه پورته کړي دي. پټانګ ضلع کښې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست وایي چې پولیس د ټانګ امن حالات ښه کول دوی کوي، خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. د ټانګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان د کسم د محکمې چارواکو د اکتوبر پاتمه نیټه مشال لیرو ته ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان ترانزیت ټریډ کارګو مالی حجم له شپږو اربو ډالر اوړېدلی دی چې له امله یې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو معیشت باندې بد اثر کړی. دوی تور پورې کړی چې افغان سوداګر د کراچۍ په بند له بهاري ملکونو نه هغه خارجي توکي په لوی مقدار کې واردوي چې افغانستان کې څوک نه کاروي او بیرته پاکستان ته بغیر قانوني لارو باندې سمګل کیږي او محصول پرې نه جمع کیږي او بیا په اسانه د پاکستان په مارکیټونو کې خرڅ سیږي. پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ترانزیت ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو په مالونو یې پروسیسنګ فیس په نوم لس فیصده اضافي فیس لګولی او د یو شمیر خارجي توکو په واردولو یې بندیز اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د پاکستان کسٹم چارواکی وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزټ ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالی کال 2022 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزټ ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تلي او سږ کال 2023 مالی کال حساب مطابق 1,28,000 ګاډي افغانستان ته تلي. دې سره د ترانزټ کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسټم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرۍ ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دعوه کړی چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچاکیږي او د محصولاتو جمع کول پرته مارکیټونو ته رسي او د سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان وړي بلکې د پاکستان په خپل مصنوعاتو باندې هم ور سره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجيب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا واضح خبره ده چې په ترانزټ ریټ کې دا کار لمدو رئیس روان وو او د سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پرې وتلای.
اون دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانه سره ملاویدل. د دغه سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو بد اثر و. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی او سپیشلی اکسپورت چې کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر وردی.
پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ترانزټ ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسیسنګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای او دوی له خوا واردولو یو شمیر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دې خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډ شیټونه، صادری او بهرۍ جامع او داسې یو شمیر نور سیزونه شامل دي. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نو شرطونو او ځنې خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان له لارې ترانزټ کار پرېږدي او نورو هیوادونو ته به مخه کا.
کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پوره کا هغوی کې ډېر تشویش هم دی او هغه به مجبورن اوس د چا بهر ایران بندرګاه د لارې ترانزټ ټریډ باندې غور شوری کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزټ ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي. هغو ناسته نن شوې ده، نو بس دې ناستې نه هم دا ظاهره کېږي چې بس هغو بیا دې شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په دریمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ترانزټ ټریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي د هغوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریځ مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 16 ساعته خبرونه کوي.